سلامونه بنرجي صاحبه ډیر مننه چې تاسو نن زموږ په پروګرام کې شرکت کوئ. تاسو د خدای خدمتگار د غورزنګ په اړه د تحقیق پریکړه څنګه اولی وکړه؟
Well, you know, I was a graduate student. I was a master's student.
زما لپاره چې د انتروپولوژي او سوسیولوژي محصله و، ما د ډیره جالبه و چې زیاتره کتابونه چې د پښتنو په اړه لیکل شوی و هغه د پښتنو د دښمنۍ، د وینې تویدو او غچ اخیستنې په اړه و، او دا د عدم تشدد غورزنګ و. ما پریکړه وکړه چې زه به د دې غورزنګ په اړه یو کتاب ولولم، خو بیا ما ته معلومه شوه چې په دې هیڅ کتاب نه دی لیکل شوی او د عدم تشدد موضوع څېړنې او ګرویګنې ته اړتیا لري. ما ځان سره دا ویل چې زه به دا معلومومه چې آیا اوس هم داسې کسان شته چې هغوی د عدم تشدد د غورزنګ غړي وي. باچا خان خو وفات شو، خو آیا د هغه ملګري شته چې زما سره په دې موضوع خبرې وکړي؟
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تاسو موږ ته دا وایي چې په خبر ته لاړې نو چرته اوسېدی او د خلکو او د ځایونو په اړه باندې څه ډول خاطرې لري؟
Of course, I was in my 20s, you know, when we went there. So I had contacted خان عبدالغفلی خان، who was باچا خان's second son.
زه شلکلنه و، ما د ولی خان د باچا خان د دویم زوی سره تماس ونیو. ولی بابا ما ته ویل چې ته یو هندۍ تبعی، ته به پاکستان ته ویزه څنګه ترلاسه کوې؟ دا به تا پورې اړه لري، خو یو ځل چې ته پاکستان ته راشې نو ته به زموږ په کور کې اوسېږې. ولی بابا ویل زما میرمن او درې لوڼې دي، هغوی به ستا خیال ساتي. نو زه ټول وخت په ولی باغ کې اوسېدم او بې شکه د باچا خان پاړه زیاتره معلومات می د ولی بابا نه تر لاسه کړل. غنی خان هم هغه وخت ژوندۍ و، زبا غنی خان پسې هم تلم. خو زما اصل هدف دا و چې د عدم تشدد غورزنګ عادي غړي پیدا کړم او دا غوي سره خبرې وکړم. د باچا خان د فامیل غړي نه، خو عادي خلک چې ځان ته د عدم تشدد غورزنګ غړي وایي. یو ورځ یو کس چې ابي بلان اومیده د ولی خان لیدو ته راغلی و. ولی خان ما ویل چې د حبیب الله پلار د خدای خدمتگار غورزنګ غړی و. دای کې دای شي تاسو سره مرسته وکړي، او حبیب الله ډیر مهربانه انسان و. زه به مدام داغه منندوی و سم. حبیب الله ما ته ویل چې راځه چې زو داغه سره یو موټر کې کیناستم. د حبیب الله پلار اسرار خان یو څو ورځې مخکې د اغینې چې ما ورسره ولیدل وفات شوی و. هغه ما ته ویل چې ته دلته وی نو زما د پلار سره به هم خبرې کولای شوي. زما په فکر اغه په خپل هم وکړل چې معلومه کړی چې اغه د پلار ملګری چیرته دي. نو موږ هم دغه ډول خپل څېړنې پیل کړې. موږ به کلیو ته ورتللو او هلته به مو پوښتل چې د دې ځای مشران څوک دي. بیا موږ د اغوی نه پوښتنې کولې چې آیا اغوی د خدای خدمتگار تحریک غړي پاتې شوی دي او کنه. که چیرته اغوی به د خدای خدمتگار غړي وو نو بیا به ترېنه موږ پوښتنې کولې چې نور څوک داسې پیژنې. نو هغوی به راته ویل چې ډیر وخت تیر شوی دی، موږ د 500 کلونو رئیس نه دی لیدلی. کېدای شي هغوی اوس ژوندی نه وي، نو موږ به ورته ویل چې نه، چې تاسو ژوندی یې نو کېدای شي چې تاسو سره د غورزنګ نور ملګری هم ژوندی وي. بیا به یې راته ویل چې هغوی خو ډیر لري اوسېږي، خو راځي چې لاړ شو ورپسې. نو همدغه ډول دوی به بیا زموږ سره ولاړل. نو دغه شان به موږ به بیا د اوی کلی مندل او بیا به په هغه کسانو پسې ګرځیدو. دوه ملګری چې د 1940 کال نه د یو بل نه بیل شوی وو، اوی به د 500 کلونو وروسته یو بل ولیدل. موږ به بیا اوی ته لږ وخت ورکړ چې اوی خپل قصې مخکې وکړي. بیا چې به کله موږ د اوی سره خبرې وکړي نو موږ به ترې نه وپوښتل بل څوک شته. اوی به ویل چې وو یو بل شخص هم شته. نو دغه شان موږ به د کلینا بلته ورتلو چې خلک پیدا کړو. او یو شی چې پرته د نیت نه موږ تر لاسه کړ هغه دا و چې حبیب الله او موږ ولیدل چې بیل شوي ملګري د کلونو کلونو نه وروسته په ژوندانه یو بل سره ویني.
one last time before they passed away. And that, you know, we really felt that that was an enormously special thing to witness.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ
ایا تاسو د خدای خدمتگار د غورزنګ غړي مېرمنې هم پیدا کړې وې او کنه
وی ډیډ وی فاوند ا وومن کال ګرانا I can't remember exactly the name of her village but
وو مونږ ځنی مېرمنې هم پیدا کړې یو مېرمن وا ګرانا نومې د لازمانه د کلی نوم هیر دی خو زه د هغه کلی ته ورغلې وم زما په کتاب کې د هغه عکس موجود دی هغه یو ډیره پیاوړې مېرمن وا هغه ډیر داسې کیسې لرلې کته سو استعماری آثار ته وګوري پاکستان ته د سفر نمخ کې ما هغه لوستل ما د دیلی په یو کتابتون کې شاوخوا و میاشتې په برتانوي استعماری آثار باندې تحقیق کړای و هغه وخت کې به پښتونخوا ته سرحد ویل نو هر میاش په پېښور نه لندن ته څلور راپورونه لیکدول کېده نو ما دا راپورونه لوستي و په دغه کې لیکل شوی و چې د دې سیمې مېرمنې هم د خدای خدمتگار د غورزنګ برخه وي زیات نه وي خو بیا ځینې مېرمنې وي چې دغه غورزنګ برخه وي کته سو د باچا خان وینا و ته وګورئ نو تاسو به ووینئ چې هغه د مېرمنو په اړه ډیر کلک ژمن و اغه به دا مثال هر وخت ورکاو چې د ګاډي دوه پایي وي او د میرمنې نه پرته د ګاډي نشي چلیدای نو اغه په دې خبره ډیر ټینګار کوي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دواړه پکار ده یو ځای کار وکړي اغه ټینګار کوي چې میرمنې باید دغه غورزنګ کې برخه واخلي نو داسې لاریونونه شوي دي چې پکې میرمنې د استعمار د استبدادي قدرت په ضد برخه اخیسته ده نو ما د ګران سره ولیدم ما ته د اغه مخ یاد دی اغه ډیره باوقاره میرمن و په اصل کې ما ته ویل چې څنګه میرمنو په خدای خدمتگار غورزنګ کې برخه اخیسته و او دا چې د فامیل لپاره د څومره مشکل و چې خپل میرمنې سیاسي فعالیتونو ته پریږدي اصل خبره دا د چې یو مشهور کس باچا خان چې د شتمنو خانانو د کورنۍ غړی وو هغه د خلکو ترمنځ ډیر محبوبیت لري او هغه ته خلکو نور هم درناوی لدی کبله کوي چې هغه ستر لاسه کړل نو کله چې دا هغه په غونډه کې یو شخص په مېرمنو غږ وکړ چې غورزنګ کې شریک شي نو ډیر مېرمنو دا حوصله پیدا کړه چې په دغه غورزنګ کې ګډون وکړي
the courage to ask for permission to join
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غک نوی ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبی لبینو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي
د تاسو دا ویل چې تاسو په هند کې د باچا خان په حق له ډېرې خبرې اوریدلې دي. په هند کې د باچا خان د دومره شهرت او درناوي وجه صدا آیا ځکه چې هغه د ګاندی جی ملګری وو او کنه نور څه وجوهات دي؟
یہ اب سوچئے کہ گاندھیان موومنٹ کہیں پہ بھی
کتا صوفی کے روکڑے چ گاندھی د غورزنگ پاڑا او بیا ورستا د مارٹن لوتر کنگ دے نیلسن منڈیلا دے دا سنور دی چے پنڑئی کے د عدم تشدد غورزنگونا پ مخ وڑی دی د خدائی خدمتگار غورزنگ د ول سکلونو لپارا پ پیخور 400 دیر اسماعیل خان او ڈی سی مو کے خلکو پر مخ وڑو باچا خان ته د سرحد ګاندی ځکه ویل کېده چې هغه د ګاندی په شان او په سرحدي سیمه کې د غورزنګ په مخ وړو، ځکه به هغه ته سرحدي ګاندی ویل کېده. د هندوستان په اړه باید دا ویم چې په هندوستان کې چې کله د ازادۍ د غورزنګ تاریخ ماشومانو ته ښودل کېده، په کتابونو کې، په فلمونو کې، په سندرو کې، هغه کې ګاندی جی په سر کې دی او لاغه نورسته نهرو، پټیل، مولانا آزاد او نور دی چې وی مدام د ګاندی نه ورسته یادول کی. خو باچا خان مدام د ګاندی جی سره یو ځای یاد شوای دی. د هغه حیثیت او مقام د ګاندی برابر دی. څومره چې هم نور مشران دی هغه د ګاندی او باچا خان نه ورسته یاد شوی دی. هغه د ګاندی او باچا خان نه یو کچ ورسته دی. د ګاندی جی سره د باچا خان نوم تړل شوای دی. د باچا خان دلته خلک دومره قدر او درناوی کوي چې هغه خو د باچا خان په شان و. هغه یو بل ډول انسان و. هغه سیاست نه کاوه، هغه یو روحاني شخصیت و. هغه ډیر صبر کاوه. د پښتنو د ژوند د طریقې د بدلولو لپاره نوې فکر درلود چې تاسو بدل کړی. هغه به ویل چې د ملمستیا او د چې په ودونو چې تاسو څومره پیسې مصرف کوئ دغه طریقې بدل کړئ، په ښه شیانو یې ولګوئ. د هغه مبارزه یوازې د برېټانیې نه د ازادۍ مبارزه نه و، بلکې هغه د ټولنې د سمو ولو د پاره هم مبارزه کوله. دا هغه پیغام وو او هم دغه د ګاندی جی پیغام وو. نو په هند کې د باچا خان مقام د ګاندی جی سره یو شان دی. ګاندی جی خو په 1948 کال کې وژل شو. د جنوري په 13مه هغه وژل شو. دا د اوسې 15 اویا کلونه تیر شول. دغه وروسته د هند صدر اعظم په کال 1947 کې مړ شو. هغه ټول سیاسي مشران چې د هندستان په ازادۍ کې رول لوبولای وو هغه ټول د 1900 پورې وفات شوي وو. باچا خان یوازنی هغه مشر وو چې ژوندی وو او هغه به اکثر هندستان ته سفر کاوه. دغه د کانګرس سره اړیکې وې او په صوبه سرحد یعنی په اوسنی پښتونخوا کې کانګرس درې ځله په حکومت کې راغلی وو. د باچا خان ورور ډاکټر خان درې ځله د پښتونخوا وزیر اعلی شوی وو. نو د هند د کانګرس د باچا خان سره ډیر نږدې اړیکې وې. نو ځکه به باچا خان هند ته راتلو او هغه چې به کله هم هند ته راتلو نو دغه دومره په مینه هرکلی کېدو چې نو دای وجه ده چې نور ټول مشران خو وفات شوي وو. نو دا یو داسې رهبر پاتې و چې هند ته به راتلو نو ډیر زیات تود هرکلی به یې کېده. نو کله چې هغه په 1900 کې وفات شو نو ټولو دا فکر کاوه چې د ازادۍ د غورزنګ آخري اتل د نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. د تاریخ سره زموږ تماس پرې شو.
جو ہمارے انڈیپینڈنس اسٹرگل کے ساتھ ایک ناطا تھا ہمارا، ان کے ذریعے وہ نکل گیا، وہ ختم ہو گیا، تو یہ محسوس کر رہے تھے لوگ انڈیا میں.
د نړۍ په هر ځای کې چې آس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري آس ویو اے پلس. د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د ویو اے پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د دې کتاب د لیکلو نه وروسته تاسو څه احساس وکړو؟ دا راته وایي چې د دې کتاب اصل موندنې څه دي.
You know, I think I'll tell you there is an academic argument story and there's a personal story. The academic argument
زما دا وایم چې یو اکیډمیک اړخ دی او بل یو شخصي اړخ دی. کازه د اکیډمیک اړخ په اړه خبرې وکړم نو هغه دا دی چې دا به یو چانس برابر شو چې زما کتاب په 2001 کال کې خپور شو. د 2001 کال د جنوري په میاشت کې زما کتاب خپور شو او د ډیر وخت لپاره خلکو زما کتاب نو ولوستلای. زه هغه وخت یو نه پیژندل شوی لیکواله ومه او بیا د 11 سپتمبر پیښه وشوه او په امریکا کې سم دستي دوه شیان وشول. ټول مسلمانانو ته د ترهګرو په سترګه قتل شروع شو او افغانان په خاصه توګه پښتانه د موضوع مرکز شول. دا ویل کېده چې پښتنو اسامه بن لادن پټ کړای دی. د 11 سپتمبر پیښه نو وروسته په ټوله نړۍ کې بیا د اسلام نه کرکا قانوني شو. دا زما په فکر کې په ټوله نړۍ کې هم دا سی و. د پښتنو په اړه دا فکر خپور شو چې دوی تشدد خوښوي. نو دا چې زما کتاب د مخکې نه په بازار کې موجود وو نو اکثر خلکو زما کتاب لوستل شروع کړ. ځینې خلک وو چې هغه دا باور کوي چې دا ضروری نه ده چې یو څوک مسلمان وي او پښتون وي نو هغه به تشدد کوي. دا هغه کسان دي چې د عدم تشدد یو کامیاب غورځنګ په مخ وړای دي. نو دا تاسو څنګه ویلای شئ چې دوی ترهګر دي، ټول پښتانه ترهګر دي او ټول مسلمانان ترهګر دي؟ په عدم تشدد تحریک کې هغه بیخي د تشدد ضد انزور سرګند کړای دي او همدغه وجه وه چې ما غوښتل چې په دې غورځنګ تحقیق وکړم. پاکستان ته ولاړ شم، په میاشتو د ویزې لپاره مې انتظار وېست. نو د خلکو په ذهنونو کې سوالونه موجود وو او ما غوښتل چې د خلکو هغه سوالونه ځواب شي. پاچاخان مونږ ته وښودل چې څنګه یو ښه مسلمان، ښه پښتون په عدم تشدد باور لري. نو دا اکادمیک اړخ وو. شخصي اړخ، زه یو هندی یم. زه هغه وخت ځوانه وم، مجراده وم او یوازې پیښور او چارسدی ته ولاړم. ډیرو کسانو زما مور پلار ته ویل چې تا خپل مجراده لور ولې پاکستان ته یوازې لیږي. مونږ ته دا نه ده معلومه چې هلته به حالات څنګه وي. خلک د پاکستان په اړه ډیر خبرې کوي خو ما خپل ژوند کې دومره خوندي بل چیرته نه دی احساس کړای لکه څومره چې مې په پښتونخوا کې احساس کړه. ما سره هر چا ډیره مینه وکړه، ډیر درناوی وکړ. د ولی خان کورنۍ په خاصه توګه خدا وایم چې هر چیرته چې زه لاړم د خدای خدمتکار د هر غړي سره مې ولیدل نو هغه ماته ډیر درناوی وکړ. دی انقلابیان و باور نه کاوه چې زه دومره لری نه هندستان نه راغلی یم چې په دې اړه تحقیق وکړم. ما به ورته ویل زه هم دغه کار راغلی یم خو هغه به یقین نه کاوه چې زه یوازې دا وی قصو اوریدلو تراغلی يم. ډیر وی زما سره خپل کیسې شریک کړي. هغه زما سره ډیره مهرباني وکړه. هغه به ماته ویل چې 50 کال وشول چې زمونږ خاله څوک نه دی راغلی. زمونږ نه هیڅ دا پښتنه نه دا کړی چې تاسو مبارزه څه ده. نو دای وجه ده چې مونږ ستانه ډیر خوشاله یو او اوس مونږ په آرام سره مړ کېدای شو. نو زما لپاره د دغه کتاب پرېدل یوازې اکاډمیک لا سره ورنه نه و بلکې یو شخصي پور و چې د غورځنګ د غړو پر ما پور پاتې و چې هغه ما ته خپل وخت راکړ، زما سره خبرې وکړې، خپل تجربه را سره شریک کړې او ما د هغه سره دا ژمنه کړې و چې زه به دا کتاب لیکم چې هر څوک ولونی او زما لپاره دا کتاب همدغه معنا درلود.
Read the book and learn about the movement. And I think, you know, that's for me, that's what the book means.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل پاستولو سره ترلاسه کړئ.
اوس به ستاسو د هغه مشهور عکس پاړه باندې خبرې وکړو چې شاهرخ خان ستاسو کتاب په لاس کې نیولی دی. داسې ښکاري چې شاهرخ خان د خپل خاندان د ریښو په اړه ډېر علاقمند دی. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
Father,
او زه هم دا فکر لرم هغه د خپل پلار په اړه ډیره خبرې کړې دي. هغه دا بیا بیا ویلي دي چې دا هغه پلار د پیښور وو او د خدای خدمتکار غورزنګ غړی وو، خو ما اکثره دا په لیکلي مرکو کې لیدلی وو. ما چیرته شاهرخ خان په خبرو کې نه وو اوریدلی چې هغه دا خبره په خپل خلاص وکړي، او بیا ما دا چانس ترلاسه کړ چې زه د هغه نه مخامخ دا پوښتنه وکړم. زه په خپل د شاهرخ خان ډیره مینوال یما، او هغه ډیر خوشاله شو چې ما ترینا دا پښتنه وکړه. زما پښتنه داغه پاړه نه و، بلکې داغه د پلار پاړه و. او څوک چې هم شاهرخ خان پیژني هغه په دې پویږي چې شاهرخ خان د خپل مور پلار ډیر سخت قدر کوي. هغه مدام دا وایي چې دا وخت چې هغه څه هم لري هغه ټول د مور پلار لقبل دی. نو چې ما ترینا دا کله پښتنه وکړه یا ستا پلار د خدای خدمتکار غورزنګ غړی و، نو هغه ماته دا تایید کړله. زما په فکر دا هغه په ژوند کې دا هغه پلار ډیر مهم رول لوبولای وو، او همدای وجه و چې ما هغه ته دا کتاب پولیګه. څوک چې هم شاهرخ خان پیژني نو په دې خبر دی چې هغه یو ډیر ځیرک انسان دی. شاهرخ خان د کتابونو لوستلو سره مینه لري، نو زه دا هیله لرم چې یو ورځ به د باچا خان د ژوند په اړه یو فلم جوړ کړي، چې په دا فلم کې د باچا خان د ژوند مختلف اړخونه ته پام وشي او وڅېړل شي. زما په فکر دا به یو ډیر ښه فلم وي. خلک باید د باچا خان د ژوند په اړه خبر شي. زه دا فکر لرم چې ځینې وختونه کتابونه هغه څه نشي ترلاسه کولای چې دغه ډول فلمونه ترلاسه کولای شي. ماشومانو ته په کونځو کې په دې اړه تعلیم نه ورکول کیږي. په پاکستان کې داسې ډیر ملګری لرم چې هغه باچا خان نه پیژني. د عدم تشدد د تحریک په اړه نه دي خبر، ځکه چې د کانګرس سره د ملګرتیا له کبله په پاکستان کې ورته درناوی نه کیږي. د تاریخ په پانو نه استل شوی، او دا ډیر د فکر خبره ده.
So we really owe them a debt to tell that story. How you, it's up to people to judge them any which way they want, but people should at least know.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه. د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
تاسو د افغانستان او د پښتونخوا حالات ساری کنن باچا خان ژوندې وي، تاسو ته دا ښکاری چې حالات به کېدې شي یو لکس بدل وي؟
There is no moral leadership of the Pashtuns. It's political leadership.
د پښتنو اخلاقي مشرتابه نشته. د پښتنو سیاسي مشران شته، اداري مشران شته، خو اخلاقي رهبران نه لري. اوس چې طالبان راغلي دي او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، دا ناممکنه ده چې موږ دا وایو چې دوی د پښتنو اساسي توپ کوي. زه چې څه اورم د خپل پښتنو ملګرو نه اورم پر سنوي کلونم، دا یو ډیر بد حالت دی. پښتانه د یو ډیر بد حالت نه تیریږي. د مثال په توګه د میرمنو د تعلیم په اړه چې خونځو ته لاړ شي چې کارونه وکړي، د پښتنو یو روڼ د تاریخ په افغانستان او پاکستان کې د مثال په توګه باچا خان عدم تشدد غورځنګ د تعلیم لارې پیل شوی و. هغه د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي پرانیستل. هغه غوښتل چې هر یو ماشوم دې تعلیم وکړي. نو دا نن چې د پښتنو د کلتور او د اسلام پاکله څه کېږي، دا بیخي د کلتور او اسلام ضد دي. د پښتنو خپل تاریخ بل څه ښیي. دا ډیر د حیرانتیا خبره ده. موږ دلته په برېټانیا کې ملاله یوسفزۍ او داغې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ لرو چې د نجونو د تعلیم لپاره ډیر پیاوړي مبارزه کوي، او دا وی دغه مبارزه په اصل کې د باچا خان نه الهام اخیسته، او هغه د میرمنو په تعلیم باور لرلو. دا چې نن وخت کې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه بي برخې شوی دی، دا بيخي ډیر د اندېښنې وړ دی، او د پښتنو د کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. دا د یو څو نارینه وو پریکړه ده چې ځان د کلتور او د دین استازي بولي، خو دوی هیڅ تاریخي اساس نه لري. دا باید په سختو ټکو وغندل شي او په ضد یې مبارزه وشي.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري مواثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
اخیرنه پښتنه، کله چې دنیا د پښتنو په اړه باندې خبري کوي، آیا هغه طالبان دي او یا که باچا خان چې باید په نړۍ کې د پښتنو استازي وګڼل شي؟
There's no question. I think Bacha Khan, you know, stands amongst the biggest figures in history anywhere in the world across time.
دا بخی په پښتنه نه عزیزه که باچا خان هغه څه کړی و چې هغه ناممکنه و. هغه څه وکړل کله چې هغه هر یو کلی ته سفر کاوه، او هر یو کلی ته چې به زه ورتلم نو ماته به خلک ویل چې دا وګوري دا وړوکی کوټه، هغه بدل ته ویدیده، او هغه به دا سړکونه او کوڅې به خپل په جارو پاکاوه. هغه به په دې خبره باور کاوه چې خپل کلی او کور پاک ساتي. هغه د پاکوالي پیغام خپراوه، هغه د تعلیم پیغام خپراوه، هغه د ډیرو ساده شیانو نه خپل مبارزه پیل کړې وه. خو په دغه جریان کې هغه خپل ټول قوم روښان فکر کاوه. هغه ته دا هم نه و معلومه چې انګریزان په دوی مسلط دي. هغه د دغه کچې نه خپل غورځنګ پیل کړ، او بیا ولس کاله مبارزه وکړه، او تر هغه پورې چې مستعمره پاوز د هند نه بیرته لاړ، هند ازادي ترلاسه کړه. نو دا هغه تاریخ دی چې پاتې کیږي. د تعلیم، سولې، مینا او عدم تشدد کیسې هغه څه دي چې د تاریخ برخه شي. دا هغه کیسې دي چې خلک خپلو ماشومانو ته کوي. تاسو به ولې د هغه خلکو په اړه خبرې کوئ چې خزي زپی، د هغوی تعلیم زپی، او د ټوپک په زور خپل فکر په نورو تپی؟ دا په تاریخي توګه مهم نه دي. دا سه ډیر تحریکونه راغلي دي او په تاریخ کې ځای نشته. دوی ډیر خلک زوروي. نو زموږ لپاره پښتانه د پښتنو کلتور، تاریخ، د پښتنو شاعري، د پښتنو ټولنیز اصلاحات هغه څه دي چې مهم دي، لکه څنګه چې باچا خان مهم دی.
سوشل ریفورم، اول اف دیس از ابسولوټلی ټایډ ټو ا فیګر لایک خان عبدالغفار خان.
آشنا تلویزیون د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری ښار ماریوپول ته تللی دی. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې بشپړ ویجاړ شوی دی. امریکا شل کاله مخکې په همدې ورځ په عراق برید وکړ. د صدام حسین حکومت ژر نسکور شو خو کونړۍ جګړه څو کاله دوام وکړ. او افغانه سوګوهن کې سیده برومن په جلاوطنۍ کې د نجونو د سوګوهنې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. سیده برومن څوک ده؟ مونږ یې در پیژنو. د امریکا غک قدرمنو لیدونکو سلام، مخم مو په خیر. نن یک شنبه د 2023 کال د مارچ 19 نیټه ده چې د کب د میاشتې 28 سره سمون خوري. په دې خبرونه کې زه برېښنا او مرخیل تاسو ته راغلاست وایم. لومړی نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یک شنبه د اوکراین اشغال شوی بندری ښار ماریوپول ته سفر وکړ. ولسمشر پوتین په دې لاند سفر کې د ماریوپول ښار یو شمیر برخې ولیدلې او له ځینو ځایي اوسیدونکو سره یې خبرې وکړې. پوتین په داسې حال کې د اوکراین د نیول شوي سیمې ته سفر کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ د جنګي جرایمو په تور د هغه د نیولو امر صادر کړی دی.
د روسیې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یک شنبه په ورځ د چورلکی په واسطه د اوکراین نیول شوی ښار ماریوپول ته ولاړ او هلته د موټر په چلولو سره د یادګار یو شمیر برخې لکه یادګاری ځایونه، د کنسرتونو سالون او ساحلي خطوط ولیدل. ماریوپول ښار د تیر کال په مې میاشت کې د اوکراین او روسیې ځواکونو ترمنځ د درې میاشتنۍ سختې جګړې وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم روسی رسنوی نه دی ویلي چې دا سفر دقیقا څه وخت ترسره شوی، خو پوتین په دې سفر کې د ماریوپول د نویسکی ناحیې له یو شمیر ځایي اوسیدونکو سره هم ولیدل. پوتین تر دې مخکې او د شنبه په ورځ د اوکراین نیول شوي ټاپو کریمیا هم ولیدله. د تور سمندرګي خواته دغه مهمه سیمه چې نه کاله مخکې روسیې د خپلې خاورې برخه وګرځوله. د چارو کارپوهان کریمیا او ماریوپول ته د پوتین روسی سفرونه یو ستراتیژیک اقدام بولي او وایي هغه په دې سفرونو سره غرب او د روسیې خلکو ته پیغام ورکړ.
To the west the message is one of defiance.
غرب ته د سرپېچي پیغام دی. تاسو په هغه دا سفر په حق کې د جرمونو د نړیواله محکمې د پریکړې پر مهال کیږي. هغه غواړي خاره کړی چې د بخنې د وختلو کس نه دی او همدارنګه دا سرګند کړی چې نو موړې د قانوني تحولاتو څخه وچته. همدارنګه نو موړې غواړي خپل خلکو ته خاره کړی چې کنټرول یې پلاس کړي.
Those legal developments and also to his people he's showing that he's in control.
د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین د ماشومانو د غیر قانوني اخراج په خاطر د پوتین د نیولو امر صادر کړی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هاګ د محکمې له پریکړې څو ساعته وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جنګي جنایتونه کړي او د هاګ د محکمې پریکړه د توجیه وړ ده. دغه د روسي ځواکونو له خوا د ماریوپول د بمبارد پیل د یو کلنې په درشل کې یو شمیر کسانو د چک جمهوریت د پراګ ښار د تیاتر ودانې مختلاریون وکړ. لاریون کونکو لامل ګرو ملتونو څخه روسیا وباسي او د ویتو حق د تروریست سره د پښان مختلف شاورونه لیکدول.
نن د دې لپاره دلته راغون شو یو څو په ماریوپول کې د هغو ناوړه شیانو یاد وکړو کله چې د روسیې جنایتکارانو او روسی پوځ لخوا د تیاتر پر ودانې چې ماشومان پرې لیکل شوی وو د بمبار په تر سره کېدو سره رامنځته شول. هغه په روسی لیکل شوی وو، په خاص ډول ځکه په روسی ژبه لیکل شوی وو چې عام خلکو هڅه کوله له بمباریو، راکیټونو، مزایلو څخه چې پر ښار یې راورېدل ځانونه د تیاتر ته کوي ته ورسوي.
پوتین په داسې حال کې د اوکراین یو شمېر نیول شویو سیمو ته سفر کوي چې ټاکل شوی ده د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دوشنبې په ورځ مسکو ته سفر وکړي. شنون کې وایي د چین ولسمشر به په دې سفر کې نه یوازې ځان د سولې د رامنځته کوونکي په توګه معرفي کړي، بلکې له مسکو سره به هم خپلې اړیکې ټینګې کړي. خو دغه کارپوهان زیاتوي چې شی جینګ پینګ به د اوکراین په مسله کې له روسیې سره د امریکا او غرب له جنجال څخه ځان لرې وساتي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن له روسیې څخه غوښتنه کړې چې خپل الوتکې د په مسؤون او مسلکي ډول والوزوي، او په خبره یې د امریکا له بي پيلوټه الوتکې سره د روسیې د جت الوتکې جنگیدل د خطرناکو اقداماتو لړۍ ده. په ورته وخت کې د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې د امریکا او روسیې د روسي تقابل نه وروسته د روسیې سره شخړې کې داخليدل نه غواړي.
ویډیو غانو کې چې پینټاګان د مارچ په شپږ سم خبرې کړې، ښکاری چې یو اس یو او وشتول روسی جټ جنگي الوتکه امریکایي ام کیو ریپر درون الوتکه ته ځان نږدې کوي، تیر ور باندې شیندي او د کمرې مخې پټوي چې ونی شي کړی فلم واخلي. امریکایي چارواکي وایي یا هماغه جټ الوتکه یا بل روسی جټ جنگي الوتکه بیا نږدې کیږي د ام کیو درون ماشين وایي. دغه عمل واشنگتن مجبوروي چې درون وبولي او په نړیوالو وبو کې راوغورځي.
د غیر مسؤونه او غیر مسلکي په خوده تصویرونو خپرول مونږ ته دا کومه نوی غیر معمولي مسله نه ده. مونږ به په نور حالاتو کې هم دغه څه اقدام کوو، په خاصه توګه دغه څه غیر محتاطانه او خطرناک حرکت ته په کتو او د روسي دغه څه براله حرکتونو پر وړاندې مونږ ته دا مهمه و چې دغه تصویرونه خپاره کړو.
امریکا وایي چې دغه درون د اوکراین ساحل سیرما د تور بهيري د پاسه د بینورملي او بو په فضايي قلمرو کې پرواز کاوه، مګر ماسکاو دغه خبره ردوي.
دوی دغه مسله به خيله پامه غورځولي و چې د خاصو نظامی عملیاتو لپاره ول ورسته زموږ پوز اعلان کړو چې تور بهيري ته سیرما سينو خاصو ساحلي سیمو ته نشته هوایي پروازونه ممنوع دي.
ماسکاو هم دغه راز د خبره هم ردوي چې دوی الوتکې د درون ماشين غوښ کړي دي، خو حسابو کې چې ټوټه پرچی بیرته لا سره وړي، مګر خبرداري هم ورکړي دي چې په آینده کې به د امریکا د هر ډول لمسونکو او پرونکو حرکتو مناسب جواب وایي. سپیرمانی وایي هدف دا دی چې خطر کم شي.
موږ د روسي سره د وسوال بحران لټون کوو، خو د خطر د کمولو لپاره هم د روسي مستقیم ارتباط ساتو، او بیا هم وایم چې موږ روسي سره د وسوال بحران په فکر کې نه یو.
د اوکراین سره د تور بهيري ساحل ته سیرما د روسي او د ناتو د الوتکو تعقیبول معمول دي، مګر د امریکا د درون الوتکه غورځولو ځکه اندېښنې پیدا کړې دي چې د اوکراین د مسالې په سر د دې دوه اټومي قدرتونو ترمنځ هڅه هم شخړې موجود دي.
خبره خدا ده چې خایي زمونږ درون الوتکه به د دې لپاره پرواز کاوه چې په جنگ کې د اوکراینیانو د ملاتړ لپاره ځینې معلومات راغون کړي. په دغه سیاو حالات کې آیا د زمونږ غیر مستقیم ګډون کوي که مستقیم شمولیت؟ دا یو ډیر مبهم حالت ښيي، نو ځکه زه فکر کوم چې دواړه لوري په یو مبهم حالت کې دي. مونږ په دغه سي پیښو کې مذاکره کوو چې محدودیتونه څه دي، روسانو ته څه د منلو وړ دي او څه شي نه منلو.
گریکو ویل روسی قواوو د سوریه او اوکراین په شمول په مختلفو جنجالي سیمو کې اجباري اشاري او سیګنالونه استعمال کړي دي. په هر صورت دا سينخ کاری چې کرملین د ناتو د اصول په اساس د دستجمعي دفاع د پارولو په فکر کې وي. همداشان جمهور رئیس جو بایدن هم سوسو وارجمنه کړی ده چې امریکایي قواوی د روسي سره مخامخ جګړې ته نه لیږي.
زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کانادا د شنبې په ورځ اوکراین ته د لیوپارد 2 ډوله ټانکونو د لیږولو خبر ورکړ.
د کاناډا د دفاع وزارت په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاروي چې ټانکونه په الوتکو کې باریږي. د کاناډا د دفاع وزارت روانه ویلي و چې هیواد به د اوتاوا د وروستي نظامي مرستې د یوې برخې په توګه کیف ته شاوخوا 8000 توپونه او مهمات او یو درجن د هوایي دفاع توغندي واستوي. کاناډا به اوکراین ته د لیوپارد یو جنگي ټانکونو لپاره چې د دنمارک، جرمني او هالند لخوا ورکړ شوی دی باندې 1800 د روزنی وسایل هم چمتو کړی. او نن یکشنبه په قزاقستان کې په میلیونونو رای چون کې په پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي. دا ښکاری چې دغه هواد د تیر کال تر ناکارارۍ وروسته چې په نتیجه کې لک تر لګه 208 دیش کسان وژل شول، اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په قزاقستان کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې په ولسی جرګې یا مجلس کې 98 څوکیو ته رای ورکول شي. د قزاقستان ټاکنې د میاشتې تر ټول پښتنې وروسته تر سره کیږي چې د پخوانی مشر نور سلطان نظربایوف لپاره لوګدې مودې ورکړ شوی امتیازونه ختم کړل. نن یک شمې د امریکا د ولسمشر جورج دبليو بوش په مشرۍ په عراق د يرغل شل کاله پوره شول. اوس هم امریکایي ځواکونه په عراق کې حضور لري، خو د 2003 کال په څیر د دښمن په توګه نه، بلکې د یو مهم متحد په توګه الته ډیره دي.
دا وخت امریکایي او ایتلافي ځواکونه د عراق د بي وسلې کولو، د دې خلکو د آزادولو او د نړۍ د جدي خطر پر وړاندې د دفاع لپاره د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې ده.
امریکا د نن شل کال مخکې په بغداد بمباری پیل کړه. د متحده ایالاتو پوز د صدام حسین رژیم نسکور کو او بل اخرې د غوښه شوی دیکتاتور ونیو. هغه عراقیان چې د صدام حسین تر واکمنۍ لاندې ژوند کړی وای، هغه یو ظالم سړی و.
It's something you cannot be imagined. It's just
دا هغه څه دي چې تاسو یې تصور نشئ کولای. هغه د ستالین یا هیټلر په ډول یو کس و. هغه ډیر بې رحمه انسان و. د هغه رژیم یو بې رحمه رژیم و.
No mercy. A government like a regime with no mercy.
ولسمشر جورج دبليو بوش د 2003 کال د مئی په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دغه ماموریت بشپړ شو. خو جګړه د صدام د ګوند او نورو پاتې یاغیانو په ضد دوام وکړ.
Ambition and hatred are enough to bring
himmat aw nafrat kapidi che iraq aw al qaida sara yow zekri dumra kapidi che al qaida wakawla shid nur aw asri bamun aw de jali asnad aw jorawl zekri
qaida could turn to iraq for help.
د بوش ادارې د دې ادعا په بنسټ په عراق برید کړی چې عراق د ډلیزو وجنو وسلو پروګرام لري، خو دغه وسلې هیڅکله ورمنډلې شوې. خو په دغه جګړه کې په لسکونو زره عراقیان او په زره امریکایي سرتیري ووژل شول. د منتقدینو په شمول د اوباما د ادارې د بهرنیو چارو په خوانی مرستیال وزیر په عراق کې د متحده ایالاتو مداخله ناپوه عمل بولی.
There are two kinds of critiques. One
دوه ډول نیوکه موجود دي. یو دا چې د بریډ لپاره هیڅ توجیه نشته، دا یو ډول نیوکه ده. او بل دا چې یو څه توجیه موجوده و، خو که څوک دا اندازه لګولې شي چې د جګړې وروسته چې څه پیښ شو هغه د مخکې نه زیات بد نه و.
ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال په ورستیو کې د عراق نه امریکایي ځواکونه وستل، خو درې کلور صدایش په زیدي بیا عسكر واستول. داعش په 2011 کال کې د ماتې خوړلو نه مخکې موصل او د عراق سو لوی سیمه ونیولې. امریکا په 2020 کال کې په عراق کې خپل ماموریت په رسمي توګه پایته ورسو او هلته 2500 عسكر د داعش په وړاندې د جګړې لپاره د عراقیانو سره د مشاورینو په توګه پریښودل.
Well, ISIS is
په داسې حال کې چې داعش په عراق او سوریه کې د پام وړ کمزورې شوې، دا ډله په سیمه کې د عملیاتو د ترسره کولو ولټیا لري او له سیمې بهر د برید کولو لیوالتیا لري.
د عراق ولسمشر د الهورا ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي چې عراقیان اوس تر هغه وخت زیاته ازادي لري چې صدام په واکمنۍ کې لرله. خو سمیا عزیز چې څو کاله مخکې د عراق تښتېدلی او د احمد سهیل میرمن د وای چې عراقیان لا هم رنځوري.
اوسنی حالت د صدام حسین د وخت نه چې څه تیریدل ډیر توپیر لري.
په عراق کې صد پاسه سلور زره امریکایي سرتیری او پلسکونو زره عراقي ملکی وګړي وچل شوې دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا تلویزیون خبرونه دوام لري او سم د افغانستان پاکله خبرونه ده. په هین کې د سرو زرو مډال ګټون کې افغان محصله راضیه مرادی په هیواد کې دننه د نجونو پر مخ ته پانتونونو د دروازو په بندیدو خپده. راضیه مرادی تیرونه د هند په یو پانتون کې د ماسترۍ په پروګرام کې تر ټولو د لوړو نمرو اخیستو لپاره د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. وشت کلنې محصله چې په بامیان ولایت کې لوی شوې امریکا غاټ ویل چې خپل د سرو زرو مډال د ټولو هو افغان خوځو په نوم کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د زده کړو څخه منع شوې دي. مرادي وس په عامه اداره کې ډاکټرا کوي او د پانتون لګښت د هند د حکومت د کلتوري اړیکو شورا ورکوي. د خبريالانو ملي ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال پر رسنیو او خبريالانو تر ټولو زیات فشارونه راوستل شوې دي چې لعمله ډیر خبريالان خپلې دندې پریخي دي یا نورو هیوادونو ته کډول شوې دي. افغانه خبرياله خدیجه امین یو له هغو خبريالانو ده چې هسپانیې ته تللې او نن خوشبختانه موږ سره د سکایپ لاره مله ده. خدیجه جان سلامونه او په خیر راغله. په پایل کې کراته وای چې اسپانیا ته څنګه ورسېدلې او اوس مو وضعیت څنګه دی؟
سلام، وخت مو په خیر. زه د کابل د سقوط نه وروسته مجبور شوم چې راشم اسپانیا ته او دلته خپل ژوند پیل کوم چې دا مال لپاره ډیر سخت تکل کړی چې فکر کوم زه اوس مهاجر شوم، زه اوس مسافر شوم، وطن نه لري ما دا مر دا ایماله پر دې سخت ده. خو یو اسپانوی خبريال ما سره مرسته وکړ چې زه اسپانیا ته راشم او دلته ژوند شروع کوم. دلته ژوند مو خدي خو بیا هم لکه افغانستان غوندې نه دي. دلته مونږ ازادي لرو، حق لرو د هر څه چې وغواړو. خو بیا هم کله چې د افغانستان په حق له ځینې خبرونه اورو نو د زړه نه خپه کېږم، ورته چې هر ورځ شذو لپاره ستونزې په افغانستان کې لا هم زیاتېږي او مونږ دلته ازادي لرو. دا ازادي ماته هیڅ معنی نه لري. زه یو ورځپانه سره کار کوم، البته اسپانوي ورځپانه سره. خو بیا هم کله چې ماته څوک مهاجر وای نو دا زما لپاره ډیر دردونکی ده چې زه په خپل وطن کې خبريال او مهلته مې کار کوم، ډیر ارزوګانه مې درلود، اوس یو مهاجر شوی ما او دلته باید ژوند د صفر نه شروع کوم تر څو چې بیا هم زیار وباسم او داسې ورځ راشي چې په بل رسنۍ کې زه خپل کار شروع کوم.
خدیجه جان، په افغانستان کې د پاتې شویو خزینه خبريالانو وضعیت څنګه ارزوي تاسو؟
وضعیت چې څنګه زه ګورم او زه په تماس کې زیر خبريالانو سره، د هغوی وضعیت ډیر بد دی. هسي ازادي چې په خوا او خبريالانو لپاره اوس نشته دي. شزي چې غواړي په کانفرنسونو کې اشتراک وکړي هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي. هغوی ته وایي چې تاسو اجازه نه لرئ چې د کانفرنس راشي، ولی ځکه چې هغه یو شزه ده. هغوی ته د اطلاعاتو حق ورکول کیږي نه. ځینې خبريالان وایي کله چې موږ غواړو یو راپور جوړ کړو نو موږ ته مواد او اطلاعات موږ ته نه ورکول کیږي، ولې؟ ځکه چې هغوی ښځې. نو د هغوی مشکلات هر ورځ زیاتېږي. ځینې خبريالان خپل دنده پرېښې دي او په کور کې ناست دي، کار نشي کولی. ځینې هم لکه چې زه اوس په بل وطن کې یم، هغوی هم مجبور شوی دی چې خپل وطن پرېږدي او بل وطن کې.
خدیجه جانې، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي روان کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د زور زیاتی تر 210 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی. ستاسو په نظر د دغه زیاتوالي عمده لامل څه دی؟
خب څنګه چې موږ ګورو په شل کلونو کې هم ستونزې زیاتې وې خبريالانو لپاره. اوس هم چې نظام سقوط کړی او طالبان راغلي دي، مشکلات هر ورځ زیاتېږي. ځکه چې دوی ازادي بیان ته احترام نه لري. دوی نه مني چې ازادي بیان یو هیواد ته څومره مهم ده او دا موږ مونته ډیر مهم ده چې مونږ باید په رسنۍ کې کار وکړو او اطلاعات هر څه چې دی خلکو سره شریک وکړو، لیکن مشکلات هر ورځ زیاتېږي او عملي امداد چې طالبان هیڅ ته اهمیت نه ورکوي او احترام نه لري. ازادي بیان اوس په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري، ټول رسنۍ د طالبانو د کنټرول لاندې دي او مشکلات هم هر ورځ زیاتېږي.
افغان خبریاله خدیجه امین، ستاسو د معلوماتو نه، ستاسو د نظر نه مننه، خوشاله اوسئ، کور ودان. افغان سګوهون کې سیده برومن په جلاوطنۍ کې د خزو د سګوهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړای دی. دا سیالۍ په هند کې د وو او یو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. میرمن سیده په داسې وخت کې د سګوهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړای دی چې په افغانستان کې طالبانو د میرمنو پر ورزش بندیز لګولای دی.
د بریا لپاره هڅي سعدیه برومان د مېرمن سوکوهنه په نړیوالو سالیو کې ګډون کړی دی. دا سالې د نړۍ د و اغه وادونو ترمنس په هند کې د مارچ ل 15 منټې پیل شوی او تر 20 منټې پورې به دوام وکړي.
اما برنامه دیگه افغانستان در وزن 54 کیلو اینجا حضور دارم و میخوام که افغانستان نمایندگی کنم و به دلیل از این من به این مسابقات انتخاب شدم که در بین دخترای تیم ملی افغانستان تنها کسی که فعلا تمریناتش منظم است و به شکل ایفایی تمرین میکنه من هستم. به خاطر فدراسیونی در نظر گرفت که مبتنم در این مسابقات اشتراک کنم.
سعدیه برومن وای په افغانستان کې خزه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د طالبان له خوا وربندې ډیر محدودیتونه لګیدل دي، خو هیله لري چې د افغان خزو لپاره مډال وګټي.
آرزوی من این است که من بتوانم اینجا حضور پیدا کردیم در یک حالت بسیار بعد که فیلان افغانستان وطن ما قرار دارم که دختران نمیتونن درس بخوانن و چی برسه به ورزش کردن. ما امیدوار هستم که اینجا برنامندگی زنای افغانستان بتوانم که مدال بگیرم و افتخارآور باشم در افغانستان.
سعدیه برومن لطیر و دریو کرن رحیسی پا جرمنی که وسیگی او دای لومنانه نریوال استلی ده چه ده افغانستان لپای تر سرکوی
و اینه میخواییم بگیم برای کل جهان که ما زنای هستیم که کل ما زیاد تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و بختر از این بتانن که حداقل اینا کار کنن که زنای افغانستان دوباره بتانن اما آزادی را داشته باشن که ورزش کنن و درس بخونن. در بیرون ورزش کردن دور از کشور بسیار سخت است، اما همیشه یک امید، یک آرزو در دل ما هست که بتانیم برای کشور خود، برای زنای ما که همیشه حقشون پایمال شده، یه دستاورد داشته باشیم.
سعدیه برومن په داسې وخت کې په بهرنۍ وسیلو کې ګډون کوي چې په افغانستان کې طالبان له لوري د میرمنو پر ورزش بندیز لګول شوی دی.
د ورسته چړنو لمخې په اونۍ کې د 15 ورځو پر ځای 4 ورځې کار کول د خلکو وساینه کول شي، خو په دې کې بیا ستونزې او ننګونې دي. آیا سوداګر به وکولای شي چې په 4 کاري ورځو کې د 15 ورځو په اندازه نتیجه ترلاسه کړي، ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا غا خبریاله د دغه چارې له چړونکو سره خبرې کړې دي. پام وکړئ پښتو ژباړه ته.
پونه کې د څلور ورځو لپاره د ورځې 8 ساعته کار کول او د ورته معاش ترلاسه کول او نظریه د غاخونو ډاکټر ایریا اوندوتا د خوخه ور خبره ده.
د دې سره تاسو کولای شئ خپل نور کارونه سرته ورسوي او یا هم په کور کې آرام وکړي او یا د خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي.
مګر په سویلي ټاکوټا کې د رغونې سوداګرۍ څښتن جیمز راجرز لپاره دا تکلره د کار ورک نه ده.
مونږ ګوډې کارونه تلتیالرو ترڅو کار په وخت سره بشپړ شي.
په 2022 کې په اونۍ کې څلور ورځې نړیوال غیر انتفاعي ادارې او د هغوی شریکانو په متحده ایالاتو او انګلستان کې د دوو شپږ میاشتنیو ازمایښتي پروګرامونه پیل کړل. دوی د کمو کاری ساعتونو ډیری ګټه اومندلې لکه د کارکونکو لګستړیا او بی خوبي او په غیر حاضرۍ کې 15% سلنه کمخ.
د هوساینې احصایې واقعا د پام وړ دي، مګر هغه څه چې موږ اومندل دا دي چې په سوداګرۍ کې تولیدات یا د پخوا په شان دي او یا هم زیات شوي دي.
د استادو د جرګې غړي مارک تاکانو په دې وروستۍ کې یو ځل بیا د معاش کمولو پرته په ټول هیواد کې 2.5 ساعتونه کاری اونې رامنځته کول وړاندیز کړي، خو تر دې دمه نوموړي د جمهوریت غوښتونکو ملاتړ نه لري او هغه مني چې دا تګلاره لا هم کار کول ته اړتیا لري.
دا بدنال دوا نه تر کانه یو هو کارګرو لپاره چې پر غاونه بوختي بل ډول وي، د دوی ټولو لپاره به انډول څنګه رامنځته کړي زه ټول ځوابونه نه لرم.
د ډیجیټل بازار موندنې او خبرتیاو شرکت لیکوفاید کریټیویټي د څو کلونو راهیسې د څلور ورځنې کاری اونې تجربه کوي. د شرکت مشر اوایل چې دا یو ستونزمن سفر دی.
It was very stressful for the employees.
دا د شرکتونو لپاره خورا ستونزمن و، ځکه چې دوی هڅه کوله د 24 ساعته کار په 2 ساعتونو کاری اونې کې ځای کړي. همدارنګه مراجعینو ته بیرته ځواب ویل خورا ستونزمن و.
لکه څنګه چې پوره معلومات لا هم کم دي، یو نوې ازمایښتي پړاو بعد د دې کال په وروستیو کې په متحده ایالاتو کې د نورو څیړنو لپاره پیل شي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
بریټانیا چې پکې د نړۍ د غنو کلتورونو رنگونه ښکاری، اوس د دې هیواد په اکثرو سیمو کې د افغانستان کلتوري چارې هم تر سترګو کېږي چې پکې د افغاني کالیو وانډ تر ډیره جوابته ده او سرګند ده. قاسم خان مندوخیل په خپل راپور کې د افغاني کالیو کاروبار ته کتنه کړې ده.
دا یوازې په لندن کې دی وی ماډل چې افغان جامې اغوستي سنگار نه دی، بلکه لدی نندارایز بهیر سره د بیلا بیلو افغان مسلکیانو اقتصادي ژوند تړلې دي. د افغان کالیو د اعلان د دی ننداری فلم برداری فرهاد وکیل کوي.
زما دینځل اسکال تقریبا نو شو چې په دې خار کې یم او نه کې نو اني په لندن او د سنواته مې کار میکرې پېښې ځکه په لندن بیم. سو ام فاشان ام شاوقیاش ازم پاکستان کې وصل سره مو ما ماشاءالله میجا اومدین فاز درس خوندیم درس خلاص کردیم او با کار شروع کردیم.
په کوژدنو ودونو نوروز او اخترونو کې بریتانیا میشتي افغانان تر ډیره خپل ملي کالي اغوندي، خو لا هم افغان ماډل نسته چې په اعلانولو کې برخه واخلي او دغه چاره تر ډیره د اروپا یا جنوبي امریکا ماډل کوي.
بای سیدا دی صدف اوربل را تا اړولای او سنگار را تا کړای زخت تکړه او په کار پوها ده.
دغه ټولی تشهيري ننداري مهمه چهره د افغان کالیو پلورونکي او ماډل حسیب فخیر دی چې په کابل او لندن کې د کالیو پلورنځي دی.
الحمدلله د افغان جامو کاروبار په لندن کې ډېر خراب و او تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د افغان جامو کاروبار کوو او په دې موده کې ماشاءالله موږ څه کسمران لرو او دا غیر فرایض موږ مودلین او قشن شو هم د افغان تفاتو د قشن لپاره هم کوو ځینې انټرنسکي پروګرامونه کې.
اوس په لندن کې د پښتنو افغانانو لپاره د خپلو ملي کالیو اخیستل تش google.com ته رسیدل دي.
د یو ایونت لپاره می جامې په کار ولې نو آنلاین بیا وکړلو په ویب سټ باندې د دکان رالو نو بیا د ډیر لیرې زین رالم دلته هم ساري سي په جامو په سیګر زما اوس می دا دی و جامو خوشا کړل د صدرې سره نو ان شاء الله بس ایونت لپاره پدای کی زو د خپل ثقافت او د خپل کلچر اظهار کوم.
د بریټانیا پلازمینه لندن د نړۍ د ډیری ولسونو رنگ لري، خو اوس پکې د افغانانو رنگ هم د خپل دودیزو کالیو او خړو لقبل تر ډیره جوت شکاری. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، لندن.
سلام، تاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه د خبرونه هم همدلته پایت رسیدي. تاسو د امریکا غاک دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک پر ویب پانو او فیسبوک پانو کتلای او لوستلای شي. د دری خبرونه هم دا شپه پیلېږي او زما همکار محمد احمدی کوربه دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب په خیر راغلی.
سلام برشنا جان، شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری هم با سرخطی از خبرهای مهم جهان و افغانستان آغاز میشه. در بحث مهمان امشب ما موضوع وضعیت قضات و سارنوانان زن را با یک تن از قاضیان افغان که در بریتانیا است بحث میکنه. با ما همراه باشین با این خبرهایی که ترتیب و تهیه شده است.